انا اوریدونکو کتونکو السلام علیکم ستوري مشهي دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډي سي د استوديو نه تاسو نه فنيغه ورته په ریډيو باندې وګي او په ټي وي سکرین باندې دغه پروګرام کتلې هم شي د دې خبرونه باندې کوونکی وګ بجالوان
او زه شعیب زاده
او لاول هم ساسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د کرکټ نړیوال کپ په یو مهمه لوبه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه پاکستان په 3 وکټو وګټله نن افغانستان په خپل لومړي بیټینګ کې 220 رنونه کړی او پاکستان د هدف د اخیری اوور په سلورم بال باندې پوره کړو
په خوا د امریکای او طالبانو استازو ترمنځ د افغان سولې په اړه خبرې اترې نن د قطر په دوحه ښار کې یو وار بیا پیل شوې دي افغان حکومتي چارواکي تمه لري چې د دوحه مذاکرات به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي
او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا خپل اتحادي ګوندونو ته د بيدرکه تنانو د لټون باور ورکولو وروسته په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو د وزیر اعظم نغښتنه کړي په هیواد کې د نورو بيدرکه خلکو لټون دي هم باوري کړي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خبرونه کې تاسو وړاندې کوم څه ملګري اوسې اول هم تاسو وړاندې کوو په لومړني رپورټ یو ساته خبری خبرونه دا قدرمن اوریدونکو او کتونکو مو ساملګری اوسې یو څنګه د 2019 کال د نړیوال د کرکټ چکم ورلد کپ تورنمنت روان دی په انګلستان کې د دې یو مهم میچ او د هغې تفصیل د پاکستان او افغانستان چکمې لوبډلې دی هغوی یو بل ته مخامخ وي او دغه مقابله چې ده ډیره سخته وه تر اخیری شیبو پورې نو تفصیل به اورو د شعیب نه شعیبه
اوریدونکو یقینا چې چا کتلې وي لوبه هغې ته خو به اندازه وي چې چانه وي کتلې ریډیو ته ناست وي نو هغې ته به ووایو چې دا مهمه لوبه په دې وه چې افغانستان کوشش دا کوي په دې ورلد کپ کې دا یتمه لوبه وه چې وایي بلله افغانستان یو بل میچ پاتې دی نو د هغې لپاره مهمه دا وه هر ټیم چې داسې پرفارمنس کوي نو هغې غواړي چې په تلو تلو کې یو لوبه وګټي ځکه چې هر ټیم چې هره لوبډله چې کوم د ورلد کپ کې د ګټې لپاره راغلي بیا د پاکستان او د افغانستان د ټیمونو ترمنځ دواړو هیوادونو هغه سیاسي اختلاف اوس دغه مقابله هم داسې کړې وه چې نن یو شمیر افغانان چې کوم دي هغه کرکټ مینوال دي که ټولنیزو چې کومه میډیا ده د هغې استعمالوونکي د هغې وي چې افغانستان ولو به بیلې دي د بل د موبایل خود دالو بچو ګټي دالو بچو ګټي نو دا دغه لپاره لکه د ورلد کپ ده پاکستان لپاره د دې لوبه اهمیت پدې چې پاکستان د دې لوبه ګټل سره اوس د انګلند نه په پوینټ ټیبل باندې مخکې شو نو پاکستان به کدا په پوینټ ټیبل نه مسله پکې نه ونو دغه لپاره به دومره د فشار لوبه نه و خو پاکستان ته پته وکړه دا لوبه بیلینو دی د سیمی فاینل د تلو چې کوم امکانات دی هغه کمیږي اوس د دې لوبه ګټلو سره پاکستان اته پوینټس نه پوینټ شو دا د انګلند نه مخکې شو سبا د انګلند او د هندستان میشته لوبه بیا ځنې خلک وایي چې افغانستان ټیم کمزور دی ځنې وایي چې د پاکستان هغه مضبوط و خو په لوبه کې همیشه د کرکټ په هاندا وایي چې د لوبه پته په ورځ باندې په میدان د کلاړیانو د لوبه نه لګي او دا نن ښکارا شو افغانستان و میچونه بیللیو او پاکستان خپل درې میچونه بیللیو د سلورو موچوي درې ګټلی د سلورو موچوي ګټو خو د دې لوبه وړاندې د پاکستان د ټیم کلاړیانو هم ویلیو چې منګه په دې ورلد کپ کې څومره هم پاتې نه ټیمونه دی یو ټیم هم کمزور نه ګڼو ځکه چې کته یو ټیم کمزور او غنې په دې خیال لر چې دا کمزور دی خلو بنه کینو امکان زیات دار چې هغه ټیم تاله شکست تر کی نو پرونو ماره سویل ویلو چې افغانستان زموږ د پاره هغه ټیم دی څنګه چې لوک نور ټیمونه دی موږ خلو بکو خو نن بیا په ګراوند باندې د افغانستان لوبډلې ډېر خلو بوکړه او ډېر خلو په دې وګمې چې د اخیری اوور سلورم بالا پورې د غلوبه لاړه او هغه داسې لاړه چې په منځ کې د پاکستان ټیم ډېر زیات په پرېشر کې راغی. نن تاسو افغانستان ګټلې او لومړی د بیټنګ فیصله وکړه. دغه فیصله تر ډېره حده خپه دی چې د افغانستان ځینې کلاړیان چې هغه په دې وړکپ کې په بیټنګ کې هغه شان نه دي چلیدلي. هغې پکې نن بیټنګ وکړو که سو مولنې اوپننګ پارټنرشپ د دې زر آؤټ شو. خو د رحمت شاه 15 رنزونه، بیا ګلبدین نایب 15 رنزونه کړي او د هغې وروستو حشمت الله شاهدي بې د سرنزه جوړولو د شاهین افریدي په بال آؤټ شو. خو د هغې وروستو چې کوم لوبغاړي راغلي لکه اکرام الله دی د شهزاد محمدي په ځای اغستی او په تیرو میچونو کې دغه شانتې لوبه نه وکړې. نن د 6 بالونه فیس کړي دي، هغې ته ودرېدلی دی، رنزونه یې کم کړي دي. خو د افغانستان غټه مسله دا وه چې په کریز باندې د دې بیټنګ داسې نه و چې دی ودرېږي یا ډېر ورونه ودرې. نو هغه یو قسم قسم خلک به پیدای تراس کوي چې هغه بالونه مس کړي دي، خو نه هغه په کریز ودرېدلی دی، وکټ یې ساتلی دی. تقریبا 10 هغه په خپله لوبه ولیدي او په دغه 10 کې هغه خپل وکټ نه دی ورکړی. سړي رشن زغه کړي. بیا اصغر افغان چې کم د افغانستان سینیئر کلاړي دی، پخوانی کپتن هم دی، د ورلډ کپ نه مخکې دی بدل کو، هغه نن ډېره ښکلې لوبه وکړه. 20 رنزونه په 15 بالونو باندې کړي دي، په هغه کې 3 2 چکې شاملې دي. د هغې نه وروسته محمد نبی راغی، هغه د نړۍ یو تر ټولو غوره آلراونډرانو کې راځي. هغه هم کوشش کاوه چې تیز لوبه نن ونه کړي، ځکه چې نن افغانستان ته په وکټ باندې د پاتې کېدو زیات ضرورت و. نو هغه شان لوبه ونه کړه څنګه چې محمد نبی کوي. په عامه توګه باندې هغه په لږو بالونو زیات رنزونه کوي. نن هغه په 3 بالونو باندې 14 رنز کړي. بیا نجیب الله زدران چې هغه په دې ورلډ کپ کې د افغانستان په بیټسمنانو کې ښه د بیټسمن په توګه مخې ته راغی. په تیرو میچونو کې هم هغه که څه هم لږ وروسته راوځي خو په کریز باندې ودرېږي، لږ رنز یې وکړه. نو هغه هم 20 رنزونه په 45 بالونو باندې وکړه. بیا سمیع الله شنواری په 19، راشد خان په 8، حامد حسن په 1 او مجیب الرحمن په 2 رنزونو باندې آؤټ شو. او په دغه مقرره 500 ورنو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 220 رنزونه. اوس 220 رنزونه په دې روان ورلډ کپ کې په شروع کې داسې ګڼل کېده چې 300-400 رنزونه به کېږي د شروع میچونو کې. خو پاکستان یو داسې ټیم دی چې د دې په رن چیزنګ چې ورته وایي، د چې مخالفه ټیم د 200-220 نه زیات رنزونه وکړي، نو پاکستان تل په هغې کې د ګرانۍ سره مخ کیږي بیا کله چې د دې اوپننګ ونه چلیږي. نن د پاکستان دغه سکور ډیر کم و، د پاکستان نه تمه کېده چې دی به زر پوره کړي. خو هلته د افغانستان چې کم بالنګ دی، دا وخت د افغانستان سره د نړۍ درې چې کوم ته بیسټ سپین بالران وي، درې غوره بالران دي، پکې راشد خان دی، محمد نبی دی او مجیب الرحمن دی. وغي نن خپل دغه اهلیت و هم خو په تېرو مچونو کې هغه شانت لوبه نن کړې. خو نن دغه درې واڼه وښودله چې او دې ته ولې د نړۍ دوته نه یوازې افغانان ونیو ته پاکستان نه دا وته د کرکټ چې کم پوهان دي یا چې کم سینیئر کلاړیان دي، نو هغوی ورته وایي چې دا د دنیا د ټولو نه خطرناک بالران دي. او هغسې به هم شوه. مجیب الرحمن په اولي اوور کې د پاکستان چې کم اوپنر دی فخر زمان د کارټلنګ، نو هغې آؤټ کړو. د هغې د آؤټ کېدو سره اټومیټیکلی پاکستان باندې پریشر راغی. بیا دیپ بابر اعظم راوستو، بابر اعظم او امام الحق تر سهه د پوره لوبه مخکې بوت لخوا. بیا هغه د رنز ځکه چېلته کې سپین مالرانو، نو هغې باندې دی رنز نه شو کولی. نو امام الحق هم پریشر کې راغی او بابر اعظم خو داسې یو کلاړي په پاکستان کې دی چې هغه پریشر زیات نه اخلي. خو هغه امام الحق هغه یو شاټ داسې و چې د هغې ضرورت و نه په هغې باندې آؤټ شو. د هغې وروسته محمد حفیظ هم هغه شانت لوبه ونه کړه څنګه چې په کار به 45 بالونو باندې په 15 بالونو 19 رنزونه وکړه. بیا حارث سهیل راغی او په دې کې چې څومره هم لوبغاړي راتلل، نو هغه د افغانستان چې کوم غوره اټیک او د بالینګ په خاص توګه سپینرانو په دې کې زه د افغانستان د ټیم کپتن چې کوم دغه سایم هم چې هغه خپل سپینران داسې ولوبول چې مخالفه ډله چې کوم د هغې زیاتو منډو ته پرېنښل. لکه په یو اوور کې به که د ګلبدین زیاتې منډې واغسته شوې بل اور به راشد وکړو، هغه به پریشر بیرته به پاکستان باندې راوسته. دغه لوبه روانه وه خو چې کله د پاکستان کپتن سرفراز په 14 رنزونو باندې آؤټ شو، نو د هغې نه وروسته د افغانستان د لوبې د ګټلو امکانات ډېر زیات شو. ځکه چې د هغې نه وروسته اماد وسیم او شاداب خان دا ریګولر کلاړیان نه دي، دې ته آلراونډرز وایي. هغې نه دا تمه ډېر کم خلک کوي چې دې به لوبه وګټي. خو اماد وسیم نن خپله آلراونډ کارکردګي وښوله، هغه بالینګ کې هم ښه و او نن یو کم 50 رنزونه وکړه، نټ آؤټ پاتې شو. د پاکستان لخوا زه به د پاکستان د بالینګ ذکر وکړم. پاکستان لخوا شاهین افریدي په تېر میچ کې 3 وکټې اخیستې وې، نن یې 4 وکټې واخیستې او د هغې سره سره اماد وسیم 2 وکټې واخیستې. ناست چې کوم محمد عامر د پاکستان ریګولر تیز بالر کم ته چې د ورلد کپ خطرناک بالر هم ویل کیږي هغه نن په لس اورونو کې یو وکټ هم نو واغستې د دې سره سره وهاب ریاض دوه وکټې واغستې شاداب خان یو وکټ واغستو ټول نه خو د رنټ په حساب باندې بالینګ بیا وهاب ریاض کړو چې په اور کې د 3.6 رنزونو په حساب رنزونو ورکړي دي پاتو اورونو کې یو کم دیش نور بالران چې نو سلور 15 په منځ کې رنزونه ورکړي دي د پاکستان لخوا په بیټنګ کې د ټولو خو بیټنګ اماد وسیم کو چې نه ټول پاتې شو کم 50 باندې او بابر اعظم 15 سلوي رنزونه کړي خو هغه چې په کم بال باندې محمد نبی اوټ کو نغې ته زه ویل شم چې کلاس بالو داسې بالو چې هغه په بال پویم نو کو هغه داسې شاتونه د سویپ د ډیر خو وهي خو دغه بال لغنه مش شو هغه په ځای دې چرانس کړي اوټ شو په امام الحق شپږ دیش رنزونه کړي دي محمد حفیظ 19 حارث سہیل 20 رنزونه وکړ هغه 13 میچ کې خرنزونه کړي خیمنډي کړي وینو تمه کې د چا بنن په وکټ پاتې شو هغه د افغانستان سپین بالران او ټیک داسې و چې هغه رنز ته پرې نه خو د په 13 میچ کې هغه د نیوزیلند په کلاډیانو ډیر خشاتونه والی خونن هر سہیل شاټ وهلو دنه جوړ شوی او په 50 بالونه صرف دو چوکې وهالي دي بیا اماد وسیم سره شاداب خان لک خو اوپننګ کو اخر کې وهاب ریاض راغی په نه بالونه 15 رنزونه وکړو دغه وخت کې لوبه بدل شو د لوبي د بدلی دو دوه لمحې راغلی وي یو چې کله سپین بالرانو په پاکستان باندې پرشر جوړ کو او په دغه وخت کې د افغانستان ګلبدین نایب چې کوم دغه کیپټن دی هغه د فیصله وکړه چې زه ورکوم لاند کې د دې سره د سمی ول شنواري سپینر او هغه ریګولر سپینر نه دی خو په تو ورونه کې 2 رنزونه ورکړي او هغه په ځای د پخپل بال واغسته په هغه ور کې او په داسې لمحو کې چکلا بالونه لک پاتې وی رنزونه داغې نه لک ډیر وینو یو اورتا مخالف ډله انتظار کوي چې یو داسې بالر بر ازي چې پاغه باندې برانس کو یو خو مجيب او بل خو راشد او پاغه باندې رنز نه کیدو چې ګلبدین راغې نو داغه نه هر سہیل په یو ور کې 43 رنزونه واغسته درې پکې چوکې وی او یو نو بالو یو په اخیری بال رنزو دو دو په منځ کې نور رنزونه واغسته خو په دې میچ کې نن ښه خبره دا و چې د افغانستان کوم سپین بالران دي لکه مجیب الرحمن په لس اورونو کې 3 رنزونه ورکړي دي 2 وکټ یې اخیستې دي دغه شانتي محمد نبی په 13 میچونو کې هغه شانتي بالینګ نو کړې هغه په لس اورو کې 3 رنزه ورکړي دي 2 وکټ یې اخیستې دي راشد خان چې په دې ورلد کپ کې د انګلند خلاف زیات رنزونه ورکړي او داسې ګڼل کېده چې دا به ونه چلیږي خو نن هغه خپل هغه بالینګ په د اخیره کې خصوصا داسې وکړ چې پاکستان ټیم باندې ډېر زیات فشار راوستو په لس اورو کې 50 رنز ورکړي یو وکټ یې اخیستې دي سمی الله شنواری یو پارت ټایم بالر دی راوستو هغه بیټسمین وی هغه اتو ورو کې 2 رنزونه کړي خو ګلبدین نایب بیا په 9.4 ورونو کې 3 اویا رنزونه ورکړي دي یو وکټ هم نه اغسته او حمید حسن چې کم دی په 2 ورو کې 14 حمید حسن د دې بالر ونیم خبر چاغې ولې نن هغه شانت بالینګ ونه کو ځکه چې حمید حسن ریګولر دی تیز بالر دی د دې میچ فیصله په اخري ور کې وشو اخري ور کې په شپږو بالونو شپږ رنز پاتې او بیا په 15 بالونو 15 رنز پاتې شو بیا په 3 بالونو 2 رنز پاتې شو او بیا چې کله سلورم بال ګلبدین نایب کاونه پاغه باندې ما دوسیم چوکو ولا خدا به زو یم چې افغانستان د پاکستان سره یو سخت مقابله وکړو پاکستان ډیر په ګران دغه میچ وګټو او افغانستان ډیر خلو وکړه د دې لوبي د ګټلو ورسته سو شو افغانستان خپل اتم لوبه هم مبل ل په دې ورلد کپ کې اوس یو میچ بل پاتې دی او دی به کوشش تا کوي چې تلو تلو کې یو لوبه وګټي پاکستان د دې ورلد کپ د دې میچ ګټلو سره په پوینټ ټیبل باندې د انګلند نمخ کې شو سبا د انګلند د انډیا سره میچ دی که سبا انډیا دغه میچ ګټي او انګلند یې بیلی نو بیا د پاکستان د اوتو امکانات ډیریږي پاکستان یو لوبه بل پاتې ده د بنگلاديش سره بنگلاديش هم یو سخت ټیم دی په دې روان ورلد کپ کې او چې کوم ښه ټیمونه دي هغه سره ډېره سخت مقابله کړې دي د پاکستان به په دوه صورتونو کې اوزی سیمی فائنل ته چې یو د بنگلاديش نه میچ وګټي او بل دا دوا کې چې انګلند په دوه میچونو کې یو میچ وبیلی
او سم شویبا د کرکټ د دغه لوبي اختتام شوه دی نتیجه هم راغله ده خوربان د موږ سره حقمل روان چې څنګه
نن د لوبي ته خلک ډیر په تمه مو
ډیر په تمه ډیر په شوق سره خلکو کته نو د دغه په حق لا کتون کو ستمه وي د دې په حق لا حقمل روان د کرکټ چې کوم مینوال دي دا وی خبرګون راغون کړي او مخصوصا د پاکستان افغانستان چې کوم لوبه و د هغې د دې ستامه وینو د غبرګون متاثر باندې کو او ورستا یو شمیر نور رپورټونه هم لرو
نیمه زبیولا نصری ده د ننګرهار ولایت د 22 سوالی ما پرند د کرکټ بورډ سره ولاړ سو نظر می دا چې افغانستان میشته باید پاکستان څخه وګټي دا د امید لرو ولی پاکستان خو قوی تیم هم ده، افغانستان خو قوی تیم ده. نو په دې نظر چې افغانستان یو ګټ او د پاکستان او د افغانستان دوستی دوامدار وي، او د په هر تنا کرکټ کې نه سیاسي ډګر کې او د داسې نور واقعا دا ډېر نږدې رول لري. په دې خاطر چې دا هلته پښتانه ورونه دي زمونږ او دلته هم پښتانه یو، نو دواړه یو ګاونډي هېوادونه باید دوامداره سیاسي او د اجتماعي اړیکې باید قوي وساتي سره او یو بل نه کېږي. کرکټ دا باید سیاسي نه شي، دا یو لوبه ده. ډېر انشاءالله نږدې کوي هم سره او سمبول ده، د سولې سمبول ده دا کرکټ.
زما نوم دارو خان بارکزی د ملي ټیم لوبغاړی یم. خبره خو ډېر ښه وکړله، کرکټ ته کرکټ کې ګټل او بایلل راځي. موږ چې دا کوم ورلډ کپ ته زموږ ټیم اشتراک کړی دا موږ ته ډېر غټ افتخار ده، غټه خبره ده. او کرکټ مینهوال چې کوم دا میډیا او فیسبوک نه لارې دا کومې خبرې کوي دا هیڅ معنا نه لري. دوی باید خپل ټیم تشویق کړي. او د نن لوبه چې دا افغانستان لپاره پاکستان مهم ده چې موږ وګټو، او خلې موږ ته مهم دي، ولې چې زموږ مینهوال هم همدا خواهش لري. موږ ته همدا که دا میچ موږ وګټو موږ دا معنا ورکوي مینهوال لپاره چې نه موږ ورلډ کپ ګټلو.
نوم می شاهزاده ده، تخلص واکوم د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. توقع مو ده چې انشاءالله توکل په خدای چې نن به افغانستان له پاکستان سره لوبه کوي او د پامر دی الله دغه لوبه به موږ ګټو. په دې خاطر که څه هم نور لوبې یو بایللې پروا نه کوي، داسې یو ټیمونه دي چې د نړۍ هغه قوي ټیمونه دي چې افغانستان یې په وړاندې هیڅ هم نه ده، خو بیا هم موږ ترې خوشحاله یو چې ښه لوبه یې وکړه او په آینده کې ښې لوبې وکړي. خدای دې وکړي چې دینه تجربه اخیستې وي. مهمه دوی ته دغه ده چې سیالي وکړي. چیرته افغانستان وګټله، موږ د افغانستان ولس ته، کرکټ بورډ ته، ټولې دنیا ته مبارکي وایو. که پاکستان وګټله، پر هغوی ته هم مبارکي وي، د هغوی ولس ته، د هغوی ملت ته مبارکي وي، ځکه هغوی هم زحمت وباسي، د افغانستان کرکټ بورډ هم زحمت وباسي. فرق نه لري، هغوی هم مسلمان دي، موږ هم مسلمان یو. موږ ګاونډي هېوادونه دي، هغه هم ګاونډی هېواد ده، موږ هم ګاونډي هېوادونه. مهمه دغه ده چې یو تر بل همغږي ولرو، ښه روابط ولرو، ښه سیالي وکړو.
حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا دیوای او ساده خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو کتونکو سملګری او سی او سوم د امریکا او د طالبانو استاذ ترمنز د افغان سولې په لړ کې چې کومې خبرې اترې نن د قطر په دوحه ښار کې پیل شوې دي، د دې په حق له افغان حکومت چارواکو تمه څرګنده کړې ده چې د امریکایي او طالبانو استاذو ترمنځ د اووم دور مذاکرات به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. په قطر کې د افغان سولې په سر روانو خبرو اترو کې امریکایي ډلې مشري د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد کوي. په دې اغله نور تفصیل راکوي شعیب زاده.
افغانستان کې د تیرو اتلسو کالو راسې روانې جګړې پای ته رسولو او د سولې او ثبات رامنځته کولو په خاطر د امریکایي استاذي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ نن یو ځل بیا په دوحه کې پیل کیږي. د دغه خبرو اترو وړاندې وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد تیر ورځ په خپل ټویټر لیکلي، سبا د خالی په ورځ به د امریکایي پلاوي سره د اسلامي امارات د مذاکراتي ټیم لخوا د قطر په مرکز دوحه کې د اووم دور مذاکرات پیل شي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد هم تیر ورځ د یادو مذاکراتو د پیلېدو خبر ورکړیو. افغان حکومت او د سولې عالي شورا وار لمخ کې دغه مذاکراتو ته د خوشبینۍ په خودلو سره ویلي چې تمه ده په دغه اووم پړاو چې د اووم پړاو په دغه مذاکراتو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابر شي. که څه هم تر دې مخکې خلیلزاد ویلي چې د سولې موافقه به څلور جامع برخې ولري، چې په کې د ترهګرۍ د مخنیوي، باورتیا، د عسکرو وتل، بین الافغاني مذاکرات چې یو سیاسي جوړجاړي ته لار هواره کړي، او په یو هر اړخیزه او تلپاتې اوربند موافقه شامله ده. که څه هم د سولې د ترشو مذاکراتو په حق له بیلابیل نظرونه شته، خو خلیلزاد ویلي تر هغې چې په پورتنیو مسلو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي. نن شروع کیدونکې د خبرو نه وړاندې هم د امریکا استاذ زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ دوها کې د سولې د خبرو شپږ پړاوونه سرته رسیدلې دي، خو په دغه خبرو کې دواړه خواوې د مهمو پرمختګونو د داوو باوجود د سولې یو غوڅ تړون ته په رسیدلو نه دي بریالي شوي. د طالبانو امریکا ترمن د سولې خبرو کې د طالبانو اساسي غوښتنه دا ده چې امریکا باید افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي، او امریکا په طالبانو ټینګار کوي چې افغان دولت سره د سولې د خبرو پیل کولو ترڅنګ باید اوربند ته هم غاړه کېږدي. خو طالبان وایي تر هغې به افغان دولت سره خبرې او اوربند نه کوي تر څو چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه نه وي روښانه کړی شوي. ګران اردوونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه ده. تاسو د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ پنې غوري. قدرمن اردوونکو، تاسو په دوها کې د امریکایي استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه تفصیل واورید. دغه خبرو تفصیل چې څنګه هم راځي تاسو ته به په دې خبرونه او دغه شانتي د ډیو ریډیو په فیسبوک ویب پاڼه باندې هم درکو موږ سره اوسئ. قدرمن اردوونکو، په دوها کې د تازه خبرې په داسې حال کېږي چې هم تیره ورځ د افغانستان صدر اشرف غني پاکستان خپل د ورځنی سفر چې کوم دی اثر تر رسولې، او په دغه سفر کې نوموړي ویلي چې د پاکستان سره به د اقتصادي اړیکو ښه کولو ترڅنګ په سیمه کې د امنیت په اړه دا خبره تکرار کړې وای چې په دغه سیمه کې امنیت نه یوازې د افغانستان د پاکستان په ګټه هم دی. نوموړي دا هم ویلي چې تمه ده چې پاکستان به د افغانستان په سوله کې خپل رول ترسره کړي. د صدر اشرف غنی د پاکستان سفر ته سیډونکې څنګه ګوري؟ دا سفر به د دوانو هیوادونو ترمنځ چې کوم توجنې اړیکې دي هغه تر کومه حد پورې سمې کی؟ په دې اړه دغه تفصیلي رپورټ د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
په پاکستان کې اسړنکاران وایي د افغانستان صدر ښاغلی ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته دغه دوه ورځنی سفر ست کې دوه وروستو د ځنې مثبت پرمختګ تمې هم پیدا شوې دي. هر څو چې د دې سفر په محل سمدستي توګه د هغو نتیجو تمه د وړاندې هم نه و کوم چې د افغانستان له لوري د پاکستان څخه غوښتنې کیږي. خو اسړنکار سردار یوسفزی وایي درې نیم کلونه وروستو د افغان جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته سفر ست کې دوه سره سفارتي برخه کې د غټورو خبرو د پاره لاري پرانستې شوې دي.
د افغان ولس مشر دا بیان ډیر خوش عین دی چې د پاکستان د دولت او د طالبانو په منځ کې کومې اړیکې دي نو هغه اوس وخت راغلی دی او پاکستان په دې پوه شوی دی چې هغه د یو مضبوط مستحکم او جمهوري افغانستان لپاره استعمال کې خپل سر رسو. دا هغه بنیادی خبرې دي او هغه اهم وخت دی چې په دې کې د ډاکټر اشرف غنی اسلام آباد ته دا ورچې ده. دا ډیره ګټوره ده، دا د دې نه ډیرې هیلې را پیدا شوې. که دا په سفارتي نیتۍ باندې مخ په وړاندې نه راشي دا خطه به ترې تلوږي. هم به پاکستان معیشت ښه شي، هم به د افغانستان معیشت ښه شي، هم به د هندوستان معیشت ښه شي. او د هغې قوتونو، د هغې سوچونو او هغه بیانیې چې دا هغو ګټې په جنګ کې وي هغه به ناکامه شي او هغه به خود به خود په خپل مرګ
د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته دغه دوه ورځنی سفر چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په بلنه سرته شوه، خو دا سفر ډیر مهم ځکه هم ګڼل کیږي چې درې نیم کلونه منځنۍ موده د دواړو هیوادونو اړیکې ډیر د تاو تریخوالي سره مخ وي، او په دغه دوران کې افغان جمهور رئیس پاکستان ته کوم سفر نه دی کړی. په اسلام آباد کې مشته خبریال طاهر خان وایي د ډاکټر اشرف غنی سفر ګټور غنی او د دواړو هیوادونو اړیکو خکولو په لړ کې یو داسې پوړای ده چې سرته کولې د دواړو هیوادونو په ګټه دي.
نو زما خیال چې شیان خوشوي دي چې پاکستان سره تعلقات خنی وي، نو بیا خو دلته خدابت قسمتي رچ کو سکیورټی پرابلمونه وي، خو په اقتصاد باندې په معیشت باندې ډیر بد اغیز دي. من داسې مست سفیر نه ته وره در په اسلام آباد کې د افغانستان چې دواړو غاړو یو اتفاق کړی دی. اوس سکیورټی مسلې باید چې په اقتصاد باندې، تجارت باندې، د خلکو په تګ راتګ باندې، په نورو شیانو باندې هغه اثر وکړي، نو دا سوچ وي، دا ډېر ښه سوچ دی. زما خیال دی چې سفر په دې بنیاد باندې هم دی د پاکستان دا مجبورې وي، ځکه چې د پاکستان تعلقات اکثر ګاونډیانو سره خو ډېر ښه نه دي. نو او پاکستان او افغانستان خو بیا تعلقات چې ښه نه وي دواړو په ګټه نه دي. نو زما خیال دا ښه پرمختګ.
افغانستان چې په پاکستان د افغان طالبانو د مرستې او په خپل خپلو کورنو چارو کې د لاسوهنی تورونه لګول چې پاکستان دغه تورونه رد کړي. د افغان صدر ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته دغه سفر په داسې وخت کې سرته شوی چې د جون د 9مې نیټې څخه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په لړ کې خبرې هم روانې دي. سړنکاران وای د افغان صدر ډاکټر اشرف غنی د دغه سرته شوی سفر ورستو اوس پاکستان سکسمه کردار لوبوي. دغه به هم د دواړه هیوادونو خپل منځي اړیکو د پاره ډیر مهم ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا د خبرونه دا قدر منوریدون قربان دي. تاسو په افغانستان کې د سولې او د امنیت په حق لا چې کوم وم پړاو خبرې په قطر دوه کې شروع شوې دي، د طالبانو او بیا د امریکای د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد لخوا، بلخوا یو مهم پرمختګ هغه تشدد دی چې نن د افغانستان په بغلان ولایت کې رامخته شوې دي او په یو ځایي ولسوالۍ کې د دغه ولایت په بغلان کې په د طالبانو لخوا په لزګونو افغان امنیتی ځواکونو ځواکونه چې دي هغه په هدف کړی شوې دي او د دیشو نه زیات په دغه حمله کې وژل شوې دي. نور تفصیل راکوي ارباب محمود علي.
د افغانستان د بغلان د ایالتي شورا مشر صفدر محسنی ویلي دي چې د طالبانو لږ تر لږه 15 حکومت پلوه ځواکونه تېره شپه په ډزو کې وژلې دي. زموږ د معلوماتو تر مخه تېره شپه ناوخته د نهرین په سیمه کې 15 حکومت پلوه پاسون کوونکي وژلې شوي دي او اته نور ژوبل کړل شوي دي. د الجزیره خبرې ادارې تر مخه طالبانو د حملې پړه منلې ده. حضرت الله حکومت پلوه مقامي پاسون کوونکي وسلوال دي. د په جګړه کې جوبل شوه دی. د شپې شاوخوا په 11 بجې جګړه شروع شوه. یو شمار مقامي پاسونوال د جګړې ځای ته د جاج اخستلو او د کومک لپاره ورغلل. موږ چې د جګړې ځای ته ورسېدو نو په موږ ډزې شروع شوې او د دې نه وړاندې چې موږ څه کړي وو هلته ټول جنگیالي شهیدان کړل شوه.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو. تاسو د ارباب محمودونه د بغلان ولایت په افغانستان کې چې کم تشدد پیښ شوې دي دغه تفصیل واورید. نن د افغانستان په نورو سیمو کې هم د تشدد یو شمېر پیښ شوې دي. تفصیل د دی ریډیو خبريال حق ملوان زموږ همکار کلسوم کاکړ ته ویلو. تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان په بلابل ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د غاشپه جګړې شوې دي. په دې کې د بغلان ولایت په نارین ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو غوښتل چې ډله ییز بریدونه وکړي. په افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو بې غاشپه په نارین ولسوالۍ برید پلان بدل کړی او په نارین ولسوالۍ بازو پوستو باندې بریدونه کړي دي. دوی په خبره په دې بریدونو کې شپږ میاشتې نه وسلوال په ځنګون کې چې افغان دولت ملاتړ ورسره دی هغه وژل شوي دي او اته نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو هم افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې شمېره یاده کړې ده خو هغوی وایي چې په دغه بریدونو کې افغان ځواکونو ته په لسګونو مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکي وایي چې په نارین ولسوالۍ باندې برید اوس په شاتم بولی دی او هلته وضعیت آرام دی. بلخوا د کندهار ولایت په تختهپل ولسوالۍ باندې هم بېګاش په وسلوالو طالبانو بریدونه کړي دي چې افغان چارواکي وایي په تختهپل ولسوالۍ باندې بېګاش په برید خوشحال هم بولی دی او وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لا راولی دا دوی وسلوالو طالبانو ته د مرګ جوړ نه پاره کرش میرا یاد نه کو خو یوې منځي سرچینی ویلی دی چې په تختکل ول وسلای باندې بیګش فابریس کې افغان ځواکونو ته هم مرګ جوړ لا وخی دا خو دی د کرش میرا پاره ته ونه ویل بل په نن دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې په څلور په تلرویش کې ساتونکو کې په دیارلسو عملیاتو کې په لسو ولایتونو باندې لسو ولایتو کې چې دوی په خبره په لسو ولایتو کې دغه عملیات ترسره شوي دي دوی ویلي دي په خپل اعلامیه کې چې په دې عملیاتو کې درې اویا وسلوال طالبان وژل شوي دي یو ډېر زخمیان دي یو درویش تنه نورې ژوندي نیول شوي دي
گرانوردون کو دا وایس اف امریکا دی بریری دی د افغانستان رستو زو پاکستان ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل دوه اتحادی ګوندونو متحده قوم مومنت او د بلوچستان ملت پالا ګون بلوچ نېشنل ګون چې کوم دی هغه ته باور ورکړی دی چې دا غي کم به درکتنان دین او دا غي د لټون حساب کوي او پاکستان کې د بشري حقوقو پالینو بیا په عمران خان غږ کړی دی چې د خپل اتحادی ګوندونو سره سره دی د هغه نورو بيدرک خلکو د لټون باور هم ورکړي څوک چې په پاکستان کې د ډیر وخت راځي بيدرک دی او د هغه خپل خپلوان د دغه بيدرک خلکو د راخوشي کولو یا راوړاندې کولو غوښتنه کوي په دې اړه تفصيلي حال د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاو وړاندې کوي
د تیر زیارت پر ورځ وزیر اعظم د اختر منګل په مشرۍ کې ملت پال نېشنل ګوند پلاوی ته د حکومت او یاد ګوند ترمنځ شپږ نکاتي لوزنامه عملی جوړولو باور ورکړی او د دې وروسته بیا په دې حق کې حکومت د ملي اسمبلی نه یو قرارداد هم منظوره کړی دی د دفاع وزیر پرویز خټک میډیا ته ویلي چې حکومت دغه شپږ نکاتي چې پکې یو د بيدرک تنانو لټون په حق له د پدې اړه اعلی پای کمیټي جوړولو پریکړه کړې ده او د یو شخصي ټلویزیون چینل سره بیا خپل مرکه کې اختر منګل په دې اړه پر راتلونکي کې د پرمختګ کېدلو خوشبيني هم څرګنده کړې او د تمخ کار کړې چې راتلونکي څو ورځې کې به حکومت د دوی تر 500 پورې بيدرک تنانو لټون باوري جوړ کړي دغه سیر هم تیر ورځ د واکمن تحریک انصاف ګوند بل یو اتحادي جماعت ام کیو ایم پلاوی هم د وزیر اعظم سره ملاقات کې د بيدرک کارکونانو معاملې راپورته کړې ده او ډان رسپاړه د ام کیو ایم په دغه پلاوی کې شامل او د ګوند ملي سملی غړي امین الحق د خلې وای چې وزیر اعظم دوی ته هم د بيدرک تنانو زر تر زره لټون باور ورکړي دي او دا ورته هم ویلي دي چې په دې اړه به د دفاع وزیر د ام کیو ایم سره یو شریک تګلارې ټاکلو په ترڅ کې ډیر زر تماس ونی سي خو د بشري حقوقو فعال غړي او بيدرک تنانو لټون لپاره جوړ یو شخصي ادارې مشر امنه مسعود ټینګار کوي چې وزیر اعظم د خپل دغه ژمنې یوازې اتحادي جماعتونو پورې محدود ونه ساتي او دا غوښتنه هم کوي چې وزیر اعظم عمران خان د خپل واک او هلې ځلې په ګرد هیواد کې د بيدرک تنانو د لټون لپاره وکاروي
ډیر ښه دي چې کوالیشن پارتنر سره دا څه مایده شوی دي لیکن د ټول پاکستان له ریلیف وکړ دی نه نہ صرف بلوچستان بلکہ پنجاب اور ٹول سمرا چھ سبونا اشتہ اللہ سے پشتونخوا کے اور بلوچستان کے اور پنجاب کے سندھ کے کشمیر گلگت بلتستان ہر طرف نہ خلق دیر زیاد روان شوی دی اور نمبر چری اگلا انویسٹیگیشن ہم پکار دی سو اصل کے انفورس ڈسپیئر دی ٹولو لپارا ریلیف پکار دی نو پرائم منسٹر اگر چی اخبل دا دے کے سنجیدہ دی نو دے لدا پکار دی ٹولو پاکستان لپارا کار کئی
پاکستان کې د بيدرک تنانو په اړه فوزي استخباراتي ادارو په لګوتو چتیږي غفوس په دغه پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي د مرکزی حکومت لخوا په دې اړه جوړ کمیشن تر مخه حیوانات کې د بيدرک تنانو شمیرې د زرونه زیاتې دي خو پښتون ژغورنې غورزنګ او بلوچ ملت پال ډلې دغه شمیرې ډېرې زیاتې یا په زرګونو کې خایي او د بشري حقوقو خپلواک تنظیمونه هم د دې شمیرو پخلی کوي دا په داسې حال چې اسلام آباد کې تر سره شوی حکومت مخالفه ګوندونه کانفرنس کې هم د بيدرک تنانو معاملې راپورته شوي او د غونډې په اعلامیه کې قبایلي ضلعو کې د بيدرک تنانو د زورولو د دوی په ضد د تشدد لړۍ او درولو ترڅنګ په دې اړه قانون سازي غوښتنې هم شوي دي او بیا د حکومت نه د بی درکه تنانو د ساتلو لپاره جوړ د امنیتی ادارو حراستی مرکزونه عام جیلونو ته اړولو او دوی باندې په عام عدالتونو کې مقدمات چلولو غوښتنې هم شوې دي.
د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو موږ زموږ ملګری اوسه یو سم تاسو تفصیل باندې کوو. د عوامي ناشنل ګوند د پیښور صدر ښاغلی سرتاج خان باندې نن نامعلومه وسلوالو لخوا په ګلبهار سیمه کې ډزې شوې دي چې په دغه ډزو کې ورومبې هغه سخت ژوبل شو او د هغې وروسته په هسپتال ته د رسولو وروسته ساور کړې ده. په دې هکله چې د دوی د وژنې په هکله باندې پلټنې پیل شوې دي، خو د ګوند چې کوم سیاسي مشران دي هغوی سخته غندنه کړې ده او دا یو هدفي وژنه ګرځولې ده. په دې هکله نور تفصیل راکوي د ډیوه خبریال مدثر شاه.
د عوامي نیشنل ګوند پیښور ضلعي صدر او ضلعي اسمبلۍ کې د ګوند پارلیماني لیډر سرتاج خان نن د ورځ رڼا د ګلبهار سیمې په ډک بازار کې نامعلومه وسلوالو په نښه کړې او وژلې ده. د پیښې نه پس نوموړی جرنیلي روغتون له ډي ریډنګ ته ورسول شو، خو د روغتون ویان عاصم خان ډیوه ته وایي سرتاج چې دلته راوړی شو نو سایور کړې وه.
سرتاج موږ ته الارش ته چې کوم دی مل راوړو دی نه په لاره کې چې کوم دی سار دی ورکړې وه، دی په مزاحمت چې کوم دی کړو چا سره موټر سایکل والا وږي په فایرنګ کو مزاحمت په نتیجه کې چې کوم دی دیو مشتو په دې الارش ته چې کوم دی مل راوړو په لاره دی نه چې کوم دی ساوتې وه.
بلخوا د یاد ګون مرکزی عمومي سکتر میا افتخار حسین وای د سرتاج خان چا سره هم شخصي دشمنی نه و او ډیو سره خبرو کې نو موړی ویل د پلاتن نه پس په معلومه شي چې چا اول دا کار کړی دی، خو وای ځای پولیس چې خپل ډومبي تحقیقاتي راپور کې کومه ادعا کړې ده چې ګینی دا د شوکې پیښه ده. نو میا افتخار حسین وای په رڼا ورځ ډک بازار کې څوک شوکه نه کوي او بل دا چې د سرتاج خان موبایل ټلیفون او پیسې ټولې په ځای پرې تیری وای دا په ان پی یو بل طرح غره حمله ده.
دا مطلب په واده کې نه پاتې باندې ګار دې تشکر کړل دی له طرف نه او په دې بنیاد باندې چې دا کوم دا په دې وخت کې په خبر کې چې کوم نو د خپل تحقیق تخیلو او د هیڅ ډول کوډیر مطلب دې چې فعالو او د پاتې خپل دفتر ضرور او خپل وسایل استعمالول دا به خپل ډیر په خپل معنا باندې پوښتنه دا دا ډیر په سوچ سمج باندې چې
دغه ورځ د ګوند ځوانانو د څانګې یو مشره میرمن پلوشه عباس وای سرتاج خان د ګوند اساسه وا ځوانانو ته به د سوله ییزې مبارزې تلقین کولو او سوال پورته کوي ولې هر ځای کې پښتون په هدف کیږي او دا لړۍ به تر سو جاری وي.
مطلب ون افتر نظر داسې هیڅ چې صرف د پښتون په خوره ولې لګیا دي کیږي، مطلب په ټیچر وړي دوه پښتونې که پولیټیکل اکټیویسټ وي هغه پښتونې او په داسې سرټن ایجز کې او ینګ چې ایمرجنګ اف لیډرز دي، خو آیا په دې کې دومره لولسنس په پښتون خوا کې چې موږ په خپل فیملي سراونډنګس کې د کور دغه ګل بهار کې دغه څه دې محفوظ زما بچی چې سکول ته لاړ شي هلته دې محفوظ دا به موږ تر سو دا زغمو.
د سرتاج خان په حق له ویل کیږي کله چې په بشیر خان بلور ځان مرګي بریت کې دونو دې هم دغه ځای کې موجود او بچ پاتې شوی او دغه رز د وجل شوی هارون بلور هم دې نږدې ملګری او د ګون سرچینه وای د جولای په لسمه د هارون بلور درون بیت لین مانزلو تابع کړي وا او د دې پروګرام ټول انتظامات سرتاج خان ته حواله کړي وو، خو نور سرتاج خان خپل دغه وجل شو قافلې ملګری شو. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ټی وی خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپنه غوري قدر من اردوونکو په پیښور کې دغه سیاسي غړی د ودل کېدو تفصیل تاسو اوریدو. اخوا د پاکستان د انتخابي کمیشن یا د ټول ټاکنو کمیشن د امر وروسته هم د وزیرستان چې کوم دوه د صوبایي اسمبلی کاندیدان دي څوک چې انتخاباتو درېدلې دي او ځایي انتظامي نیولې دي هغه د الیکشن کمیشن د امر د سلیرشتو ساتو تیرېدو وروسته هم لا نه دي خوشی کړی شوي. دغه کسانو باندې ځایي انتظامي تور لګولې چې د دفاع یو سلسلور سلوېختم چې کومه ماده ده د هغې خلاف ورزي کړې وه. خو دغه سیاسي مشران او بیا نور سیاسي ګوند دنوی چې دغلطه د انتخاباتو وړاندې د سیاسي کارکونکو او بیا د مختلفو ډلو چې کم کاندیدان دي حقي د انتخاباتو وړاندې حل ځلې کوي. تفصیلي حال د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیٹن وړاندې کوي.
عارف وزیر او اقبال الله جنوبی وزیرستان د دوه بیلابیلو څوکیو څخه د صوبایي پارلمان لپاره په شلمې ځولای په قبایلي ضلعو کې کېدونکو ټاکنو کې په آزاد حیثیت کاندیدان دي او روانه اونۍ دوی ځایي انتظامیه لخوا تر هغه وروسته تری ایم پی او لاندې ډېری اسماعیل خان او هریپور زندانونو ته لیږلې چې انتظامیه په دوی د ملکی ادارو پر ضد د کرکې خوراولو او خلکو کښې انتشار جوړولو په تورونو نیولې وو. قانون پوهانو تر مخه تری ایم پی او لاندې انتظامیه یو تن د یوې میاشتې نه تر شپږو میاشتو پورې د ضلع نه بهر کولو یا په زندانونو کې بندولی شي. خو تیر ورځ د ټول ټاکنو کمیشن مشر سردار رضا په مشرۍ کې درې کسیزې څانګې د کیس اورېدنه په خپله کړې او ویلې د ټاکنو پر مهال د کاندیدانو نیونه په ټګۍ کې راځي او که په یو کاندید ایف آی آر دی نو باید د ټول ټاکنو سرته رسېدو وروسته په هغه ایف آی آر عمل وکړی شي. د اقبال الله وراره بختیار ډیوا ته وویل دوی لا نه دي خوشی کړی سوي. هغه زیاته کړه د انتظامیه لخوا دوی ته ویل شوي چې لا تر اوسه انتظامیه ته د ټاکنو کمیشن امر نه دی ترلاسه شوی.
لوکل ایڈمنسٹریشن ته خنن کچاره ته ورغلی وی هغه کچاره مکمل افند ورته ورځوا ته یو چې کوم کا ناس واسه پاسه فوی چې نن ورځی څوک نشتا او لیټر ورته پر مو ستاند راغله لیټر الیکشن کمیشن هم سیکرټری ته لیکلی دی ایمیډیټلی چې کوم کنسرن ډی سی دادا بتا غتا ولزه او ډی سی به ډایرکټ دا رهایې اعلان کوي مطلب رهایې وا لیټر به جاری کی خو سب پر نن لکه دوا مورز دا پرون ورځ نن ورځ او سبا په لورز وای چې چټی دا سرورم اورستا سوموار ته بیا پتا لګی چې څه کیږي.
دا دواړه خاندان د پښتون ژغورنه غورځنګ سره نږدې همکاري لري او د پښتون ژغورنه غورځنګ د نورو پلویانو په څیر په دوی هم د پی ټی ایم د جلسو او جلوسونو مقدمه جوړ کړی سوي دي. د پی ټی ایم په خبره دوی په عدالتونو کې د ضمانتونو ترلاسه کېدو وروسته انتظامیه لخوا بیا زندان ته لیږل سوي. د پېښور های کورټ وتلی وکیل فهیم مروت وایي دا یو غیر قانونه عمل دی چې یو عدالت یو تن خوشې کړي او بیا انتظامیه بندیوان کوي.
دا بالکل غیر آئینی دی. آرٹیکل 13 دا آئین دا وای چې لکه ډبل جپرٹی لکه دو دوهری سزا بچ دی. یو کستم یو ریاست به یو دغتم نور کوي شهري تا پولیټیکل ورکر دی تا کدا اپورچونټی نور کوي او دې شه دی لکه مطلب دو زلا مطلب جپټایس کوي سزا کوي یو الزام د پاره یا جرم هم نه دی. نو دا خو د آئین چې دی آرٹیکل 13 خلاف ورزی دا او سیکشن 403 سی آر پی سی هم همدغه ویلی دی چې یو کس بچ دی دو ځلا دوهری سزا هغه ته یو الزام یو جرم لپاره نه ملاویږي.
د یادونه ده چې پاکستان کې پړومبي ځل قبایلي ضلع په صوبه کې تر شاملېدو وروسته په اووه قبایلي ضلعو او شپږ ایف آر کې په شپاړسو څوکیو د خیبر پښتونخوا پارلمان لپاره ټول ټاکنې د جولای په شلمه نیټه کېدونکې دي او د ټول ټاکنو کمیشن له وړاندې څخه امر کړی چې دغه ټاکنې به د پوځ تر سوري لاندې کېږي. خو د حکومت زیاتره سیاسي ګوندونو د پوځ د څارنې لاندې انتخابات ترسره کولو سره مخالفت څرګنده کړی او تیر کال چې په ټول هیواد کې کومې عامې ټاکنې شوې هغه تر اوسه تنازع بڼه لري. خو حکومت وایي په قبایلي سیمو کې حالات ناسم دي او داسې نه ده چې د پوځ د ملاتړ ټاکنې پکې ترسره شي. دا دې هم یادوي چې تر دې مهاله یوازې په جنوبي وزیرستان کې حکومت د عوامي نیشنل ګوند کاندید تاج وزیر، پیپلز ګوند عمران مخلص او آزاد کاندید وحید محسود پرزت د یو سل څلور څلوېښت مادې د تیری مقدمې جوړې کړې دي او دغه کاندیدان تور لګوي چې د وړاندې څخه په انتخاباتو کې د ټکۍ هڅې روانې دي او یوازې حکومتي پارټۍ کاندیدانو ته د کمپین کولو موقع ورکړل کېږي. تر دې مهاله په خپله حکومت یا د ټاکنو کمیشن د کاندیدانو د دریځ ته چې غبرګون نه دی ویلی. عدنان بیټنۍ، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساده خبری خبرونه ده. خدمتونه اوریدونکو د شمالي او جنوبي وزستان نه منتخب د خلکو په پارلمان کې نمائندگان محسن داوړ او علي وزیر په اسمبلی کې نو او بجټ پاس شوی هم دی. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د دوی اسمبلی کې د راغوښتلو لپاره حکم کولو په اړه د حکومت مخالفو ګوندونو د دباو په ځواب کې د قانون محکمې نه مشوره کړې. خو دغه محکمې سپیکر ته ویلي د دوی دواړو پارلمان غړو حاضر کولو ضرورت نشته. د بجټ د اجلاس کې او د دې نړیوالې هم سپیکر ولې د دغه غړو راغوښتلو نه ډډه کوي، په دې حق لباندې سادیا قاسم شاه د قانون پوهانو او سیاست مدارانو خبرګون تاسو لپاره په دې رپورت کې راوړی دی. وړاندې کوي درته
د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د شمالي او جنوبي وزیرستان منتخب د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر په اسمبلی اجلاس کې راغوښتلو لپاره پروډکشن آرډر جاري کولو لپاره قانون محکمې نه سلا غستلې او دغه محکمې ورته د نورو داسې دوه پیښو په رڼا کې ویلي د دوی لپاره د پروډکشن آرډر یا اسمبلی اجلاس کې حاضر کېدو لپاره حکم ورکولو څه ضرورت نشته. خو د قومي اسمبلی پخوانی غړي او یو قانون پوهان لطیف افریدی وای محسن داوړ او علي وزیر باندې لګول شوی الزامات تر څو نوې ثابت شوی دوی بې ګناه دي او د قومي اسمبلی د سپیکر له طرفه د غټول قانوني عمل قانوني نه سیاسي انتقام دی.
دا بالکل پولیټیکل اکټمایزیشن دی، انتقامي کاروایی ده. دا د خلکو په وټو منتخب شوی نمائندگان دي، یا د شمالي وزیرستان دي بل د جنوبي وزیرستان دي. پروفیشن آرڈر چکم دے پروفیشن آرڈر دا دا سپیکر یو ذمہواری دا چیتا عوامی نمائندہ تا دا موقع فراہم کی چاگا دا اولس تا نمائندہ دا حق ادا کی آگر واز نا اخلاقی جواز سیاسی شتا نکر مشتا
دو پوز د اطلاعاتو سانګي آی ایس پی آر د شپږشتم مې خل کمر پیخي پاړه علي وزیر او محسن داوړ باندې خلکو سره په چک پوز باندې نیول شوی ترهګرو سہولت کار خلاصولو الزام لګولیو چې دغه لوجی په دزو کې 15 فوجیانو په شمول 15 کسان زخمی شوی او 3 وجلی شوی. پرستو کې دا د وجنې شمیره 15 تر رسیدلې ده. علي وزیر په موقع نیول شو او محسن داوړ دا ټول الزامات رد کړي او علاقې کې د امن لپاره رستو په خپل ځان حکومت ته حواله کړو. په دغه دواړو پارلمان غړو باندې مقدمه درج شوی او دوی جیل کې اچولې شوې دي. پخوانی سېنیټر افراسیاب خټک وايي دغه دواړو پارلمان غړو اسمبلی ته نه راغوښتلو شاته د خړ کمر پیخي په حقایق باندې پرده اچول دي.
د دې پارلماني قواعدو کې شامل دی چې سپیکر سړی راغوښتي شي. چې دا نور دغه سره وغوښتو او دوی لپاره د قانون د وزارت څخه پوښتنه وکړي کوله. حقیقت دا دی چې سپیکر سره که اختیار سم خپل اختیار دی یاره نه استعمالولی شي. دا حکومت خو لاسپوسی حکومت خو هغه څه کوي چې دوی ته شانه ویل کېږي او شانه چې کوم خلک دي هغوی علي وزیر او محسن داوړ نیولي دي او نه پرېږدي چې هغوی پارلماني سرګرمیو کې حصه واخلي. او بیا چې هغې راتلی دي نه دي یېرېدو چې هغوی به دا دی چې کوم دا د خر کمر واقع ده په دې به هغې رڼا اچولې وای پارلمنټ کې او به پارلمنټ ریکارډ یو ایسا جوړ شوی. لہذا دوی نه غوښتل نه پریښودل چې دوی راشي.
خو هغه وای د بجټ په اجلاس کې د دوی ګډون نه کول نه وازي د دوی دواړو استحقاق مجرور کول دي. دا د شمالي او د جنوبي وزیرستان د خلکو د فیصلې او ووټ په ذاتی هم ده.
او دا بجټ اجلاس ډیر اهم دی. نو په دې کې چې دوی ګډون ونه کړی شو نو لکه خلکو په نمائندګۍ پاتې شو او دا دی بین الاقوامي قانون کې منل شوی خبر ده او دا د پارلماني روایتو کې منل شوی خبر ده چې دا ټیکس سری هغه خلکو لګېدې شي چې نمائندګي وي. چاته چې په پارلمان کې نمائندګي ونه کړې هغه به ټیکس هم روان نه دی. نو په دې حساب سره وزیرستان خلکو نمائندګي نه وه او د دا بجټ پاس شوی دی. نو دا حقیقت کې نه صرف د علي وزیر او محسن داوړ د استحقاق مجبور شوی دی بلکې بیا سره د وزیرستان له کلو خلکو بېعزتي شوې ده او یو قسم ته د هغوی چې کوم مینډیټ یا فیصله ده یا هغوی چا ته ووټ ورکړی دی هغه په لته وهل شوی دی هغه د خپلو لاندې کړی شوی.
پوهان وایي د شمالي او جنوبي وزیرستان دغه دواړه پارلمان غړو پارلمان ته نه راغوښتل د خړ کمر پیخي باندې پرده اچول او د وزیرستان د خلکو رای بېعزتي ده. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، د امریکای خارجه وزارت ته تیرونی په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په خپل کلیز رپورت کې په پاکستان کې د اقلیتونو په صورتحال اندېښنې څرګند کړې وي او ویلي وو چې په کال 2013 کې هم په پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا د شیعه او احمدي ټولنو خلاف حملې جاري ساتلې دي، او د کال 2013 په مقابله کې تشدد دغه کچای کمه ښودلې وه. تیرورز پاکستان د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا دغه رپورت رد کړی دی، ویلي دي چې په یاد رپورت کې د پاکستان په حق لباندې دریز تعصب او طرفداري نه ډک دی. په دې اړه تفصیلي حال د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
امریکې لخوا د مذهبي ازادۍ دا رپورت نږدې د ټولو هیوادونو په حق لجاري شوی دی. د پاکستان نه وړاندې هند هم دا رد کړی دی. پاکستان وایي دلته اوسېدونکي اقلیتونو حفاظت د پاکستان دستور یقیني کړی دی. په دې رپورټ کې د پاکستان په حق لیکل شوی دی چې دلته په مجموعي توګه اقلیتونو ته مذهبي ازادۍ صورتحال منفي دی، او کچرې داسې حالات روان وو نو امریکا به په پاکستان بندیزونو لګوي. رپورټ وایي پاکستان کې کال 2013 کې هم تندروه ډلو لخوا په اقلیتونو لکه هندوانو، عیسایانو، سکھانو، احمدیانو او شیعه مسلمانانو پر ضد امتیازي سلوک جاری وو، او په دوی بریدونه هم شوي دي. دغه شان د پاکستان حکومت د اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې هم ناکامه پاتې شوی دی، او د دې لوی مثال دا دی چې کال 1990 نه تر اوسه په کومو خلکو د مذهب سپکاوي تور لګېدلی وو. د عدالتونو ته پیش کېدو نه وړاندې دغه شان 2 خلک مذهبي تندرو خلکو لخوا وژل شوي دي. پاکستان کې اوسېدونکي اقلیتونه هم دغه خبره کوي چې ریاست د دوی بنیادي بشري حقونه نه دي باور کړي. احمدیانو وایاند سلیم الدین ډیو ریډیو ته وایي چې دلته په پاکستان کې د دوی پر ضد ریاست داسې قانون جوړ کړی دی چې د دوی بنیادي حقونو پر ضد دی، لکه دوی ځان ته مسلمانان نشي ویلی، نه خپل عبادت ځای ته د جومات نوم ورکولی شي، نه اذان اجازه ورته شته، او پاکستان دستور کې دوی غیر مسلمانان ګرځول شوی دي.
ایسے قوانین موجود ہیں جو صرف احمدیوں کے خلاف لاگو ہوتے ہیں، گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ختم ہونے چاہیے.
سلیم الدین وی پاکستان ریاست احمدیانو پر ضد قانون سازی کرے دا، او مونږ غوښتنه کوو چې دا قانون کوم چې احمدیانو پر ضد ختم کړی شي. سلیم الدین وی تر اوسه 300 احمدیان د مذهب په نامه وژل شوی دي، او د دوی د عبادت ځایونو باندې خلکو قبضه کړی دي. د بشری حقوقو خپلواک ادارې یا ایچ آر سی پی لخوا ډاکټر مهدی حسن هم دغه خبر کوي چې پاکستان کې اقلیتونو خصوصي توګه احمدیانو سره ناروا چلند روان دی، او د دې یو وجه دا هم ده چې یو خوا پاکستان ځان ته جمهوریت هیواد وي او بل خوا ځان اسلامي ریاست هم ګڼي. هم دې تقسیم له وجې اقلیتونو سره داسې سلوک روان دی.
پاکستان کی جو مذهبي ریاست ہے اور یہ اپنے آپ کو کہتے ڈیموکریسی ہے، اس کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں.
دی وی یا دی پاکستان جمہوری ہیواد چھ یا بیا اسلامی ریاست، زکا چھ ڈیر اسلامی ریاستونو کے داخل تونا پا مذہبی توقع آزاد دی. رپورٹ وی پاکستان کے دا مذہبی آزادی پا حق لا حکومت ہم سکار نہ دکوی، لکا نخو ترخ گرے پر ضد کامی تگلار بند مکمل عمل شوی دے، اونا آغا تندرا و خلق پر ضد سکار وی شوی دا چھ پکلی تونو بریدونو کے کر دی، او دلتا سیاسی گٹ تلا سکولو دا پارا ہم دا کلی تونو پر ضد نفرت خورول کی گی.
امریکا دبي یو ساده خبری خبرونه ده. قدر منوریدون که اوسم د پاکستان مرکزی حکومت د اقتصادي کرکیچ پتروس کې د ټاکسونو د بخلو چې کوم سکیم دی د هغې د مودې د غزولو لپاره نوې نیټه ورکړې ده، خو د هغې په غبرګون کې IMF یا نړیوال مالیاتي ادارې اندېښنی ښودلی دي، وایي د دغې ټاکسونو سره د دغې سکیمونو سره چې پکې ټاکسونه بخل کیږي د دغې سره اقتصاد ته ګټې نه رسیږي. په دې هکله نور تفصیل راکوي لیاس خان.
ځای مطبوعاتو تر مخه IMF په دې اړه خپل تحفظات څرګند کړي دي چې د امنیسټي سکیم اخیره نیټه غزولو په صورت کې به د جولای 3 نیټې باندې د فند غونډه کې د پاکستان مقدمه اغیزمند شي. په ډاګه دي چې د پاکستان او IMF ترمنځ لوزنامه کې دوه سره به نړیواله مالیاتي اداره پاکستان ته $6 بلین راپور ورکوي. پاکستان کې د IMF وایان ټریسا ډبن ساشیز د دې پخلی کړی دی چې IMF د د ټیکس سکیم په حق کې نه دی او د دې سکیم له وجې د آی ایم ایف بورډ په غونډه کې د پاکستان قضیه اغیزمنده کېدای شي. د ایمنیسټي سکیم نیټه غځولو د یو سوال په ځواب کې ټریسا ساشیز وینا وه چې تمه ده چې پاکستان به دې پل ولاړ نه شي ولې چې دا به ښه نه وي. ډیوه ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ زیشان حیدر نه وپوښتل چې د آی ایم ایف لخوا د ټیکس ایمنیسټي سکیم د مخالفت وجې څه کېدای شي او د دې سکیم نه د فنډ په پروګرام څه اغیز پرېوتی شي. نو هغه وویل
اصولی طور پر آئی ایم ایف میں اس سے پہلے بھی ٹیکس انویسٹرز کی مخالفت ہی کرتے رہتے ہیں اور ابھی جو پاکستان اور آئی ایم ایف کے سٹاف لیول کے مذاکرات ہوئے تھے اس میں بھی یہ ایشو اٹھایا گیا تھا.
اصولی طور پر آئی ایم ایف دا ٹیکس ایمنیسٹی سکیم مخالفت کبھی اور پا سٹاف لیول خبروں کے ہم دوی دا مسئلہ روچے تکڑے ہوا. زیشان حیدر اوئی چی دا آئی ایم ایف دریز دے چی دا رقم سکیمونا دا ٹیکس یا مالیہ ورکون کو پا حق کی نوی اور چی کم مخلقو پا غلط طریق کو پیسے پیدا کری دی ہغوی ته دې کې رعایتونه ورکول شي. کوم چې د ټیکس ورکوونکو حق تلفی ده د اوی چې په تاریخي توګه تر دې دمه پاکستان کې یو هم ټیکس ایمنیسټي سکیم کامیاب شوی نه دی او زیاته کړه چې دا رقم ګامونه د حکومت پاگلتوب خای چې آمدن کې کمی پوره کول د پاره داسې اقدامات واخلي. د دې سوال په جواب کې کچري حکومت د آی ایم ایف د مخالفت باوجود د دې سکیم نیټه وغځوله. زیشان حیدر اوی
جگہ بھی ہے وہ اس وجہ سے کہ پاکستان کی معاشی مشکلات بہت زیادہ ہیں اور آئی این ایف کے بیل آؤٹ پیکیج ہے وہ نہایت ہی ضروری.
دازل صورتحال مختلف تھی ولی چې پاکستان یو شمیر سخت و اقتصادی ستونزو سره مخ دی او د دې لپاره ورته د آئی ایم ایف پور اغستل ډیر ضروری دی چې دغه رنګ پاکستان په نړیواله کچه خپل ساک ټیک کړي او نړیوالې مالیاتي ادارې ځان ته راکاږي. زیشان حیدر وایي چې د راتلونکي مالی کال بجټ به هم د آئی ایم ایف د بورډ غونډې په مخ کې ایښودی شي او د دوی لخوا لګول شوي شرطونه منلو نه وروسته به پاکستان ته قرض ورکول شي. ډان اخبار لیکي چې دې لړکې اقتصادی ټیم هغه وخت سخت حیران شو کله چې وزیر اعظم عمران خان په قومي ټلویزیون وویل چې هغه د ایمنیسټي سکیم نیټه غځولو په حواله سره راتلونکي 48 ساعتو کې به غور کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام.
اردن خدا دی وریدو د خپل بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم محکمې په دغه ایالت کې 25 استادان په سکولونو کې د غیر حاضرۍ په سر د خپلو دندو لري کړې دي. تفصیل حمید سمسور په ریپورت کې وړاندې کړي.
د تعلیم د څنګه صوبایي سکتر طیب لیړی وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې دغه استادان له ډیر مودې څخه غیر حاضر وو. دوی خپلې دندې په شاتو غبانی نه تر سره کولې. حمله دغه سبب صوبایي حکومت د دوی په ضد باندې دغه ګام واخیست او دغه ډول 250 استادان ماتل کړل. صوبایي سکتر طیب لیړی پر مخ زیات کړل چې په ګورشسو استادانو کې شجی هم شامل دي. د ده په خبره چې په دوی کې څلور درس د کیچ د ضلع اوسیدونکي وو او دغه ډول د 14 استادانو شوزو بیا ځای نه معلوم چې د دوی د پرایزو د ترسره کولو پوسټینګ چیرې دی. طیب لیړی پر مخ زیات کړل چې د دوی دغه عملیات په اوس دوی د صوبې نور برخو ته هم غځوي او هر چیرې چې استادان غیر حاضر وي دغه په ضد به هرو مرو ګامونه اخلي. د ده په خبره چې دلته په بلوچستان کې یو شمیر د کاغذونو پر مخ باندې سکولونه هم موجود دي چې دغه په ضد هم دوی تر ډیره حده پورې ګامونه اخیستي دي او عملیات روان دي. ډیر زر به د تعلیم څنګه له ګوست سکولونو څخه دوی سپاکي. د بلوچستان د استادانو د اتحادیه مشر مجیب غرشین وویل چې موږ د غیر حاضر استادانو هیڅ کله هم ملاتړ نه دی کړی.
داخل چې دی غیر حاضر خو فرېټ دا پوسټینګ معلومات یې نشته چې دوی د چاري په کوم سکولانو دوی د چیرې دا چې برانام ته خاص لاګر سفارشي خلق دي یا څوک منستان سره دي یا څوک له امپلګان سره دي لاګر لاګر خلق دي.
په بلوچستان کې د تعلیم څنګه له سختو چیلنجونو سره مخامخ ده. په دغه څنګه کې سیاسي لاسوهنې او دغه ډول د استادانو غیر حاضري وزده کړو ته ستر زیان رسولی دي. په ډیرو ځایو کې سکول وي استاد نه وي خو په ډیرو ځایو کې بیا استاد وي سکول نه وي. د روان کال د مې په میاشت کې د بلوچستان حکومت ویل چې دوی د غیر حاضر استادانو او د غیر فعال سکولو په ضد باندې عملیات وکړل. تر 2000 زیات استادان له خپل دندو څخه ګوښه کړي وو. د بلوچستان د تعلیم په څنګ کې و اویا زره تنه زده کارکونکي کار کوي چې په دوی کې تر 30,000 زیات استادان شامل دي. د بلوچستان حکومت شش کال هم د تعلیم د څنګ لپاره 3 اویا ارب روپۍ ځانګړي کړي دي، خو د دې باوجود صوبایي حکومت وایي چې اوس هم تر 14,000 زیات ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي. دلته په بلوچستان کې 14,000 پرایمري سکولونه دي، خو د صوبې 22,000 کلي دي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، ډیوا ریډیو ټلویژن، کوټا.
سلام وایس اپ امریکا د خبرونه دا قدمونه اوریدونکو زموږ یو ساعت خبری خبرونه وخت اوس ختمي دی. د دې خبرونه په ریډیو باندې لا هم دوام لري. د دې خبرونه وړاندې کوونکی وګ مجالوان
او زه شعیب زاده،
سر د خپل پروډوسر عدنان رشید. د خوستاسو اجازه طلب کوم.